ری دې ته مجبور کړ چې له دغه هیواد د وټو لپاره واقعیتونه لپامه وغورځوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې وابري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وای په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستر ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په مهال وویل امریکا او متحدینو د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د وستلو پر مهالویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې، خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ، خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یاد انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 4.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیايي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی، خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل و.
زه د جان سوبکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نور په تنګ راغلی و. که په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدله وجه هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناټو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 10 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسېده.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخیدلیم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ربې رانیولې د کارونو تر د ځای ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تګر کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنټي کوتل کې د وی دودیزې میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشه نه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانټي واپ دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بیچاړي دولګوار سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوښل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتیوادری مرکزی کلی اوسیدونکي او له انګریزانو د استقلال بیرته اخیستلو د څلورمې ختیځې جبهې بریالی قومندانو. له انګریزانو یې د دیر، چترال، لمبربټ او ارنویو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوسمهال واویا کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی که حضرت امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت یې دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې فوټه څلور برجونه، 15 خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړي کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقي زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا یې په خپله پلارنۍ کلي کې یعنی کانتیوای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولې تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونې برخه کې مخبل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بیلابیلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپې مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دیمازنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز یې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباده کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې که چېرته د تاریخي شخصیت نایب سالار عبدالوکیل خان د کلاخ هم ونه خوړل شي وبه نړۍ شي. له یوې خبرتیا وروسته شعرونه لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیز او نرگس سحاق. لومړی به داخلي سحاق شعر سره واورو، بیا به داخلي گهیز شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانۍ لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وي د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه له تا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه له تا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړۍ لرې زه هم لرم پرګۍ لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم. نه می خوهیږي چې په سر کړم پردی لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا بچ کېږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالي ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخوانۍ لوپټه.
لاغلی سحاق څخه مننه. اوس هم بل شعر د بل شاعر شیبې گهیز شعر.
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه. او چایخی په لاسو دی چا په پخو باندې نکریزه. انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انہیں میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حگے بکے خود لے ویختو باندھ نکری سے، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی، رانجا لونگ سرخی او سفید د سنگار تو کی. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندھ نکری سے، د کلی ما خامیا ولی هغه شور د نشته چنګونه کې خوده به په لاسو باندې نکریزه. د کلی ما خامیا ولی هغه شور د نشته چنګونه کې خوده به په لاسو باندې نکریزه. او دا نوې زمانه شوه په نقشونو کې هم فرق دی، دا نوې زمانه شوه په نقشونو کې هم فرق دی. شیبه به هم اوږدي اوس په نخرو باندې نکریزه. اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، او چایخی په لاسو دی چا خو باندې نکریزه.
لاغلی گهیز څخه مننه چې دا شعرې پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو.
عالم ګل سحر څه باندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلېدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پات شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوي او چاپ شوي دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی؟
البته دغه ځای تغیر د دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوان باندې، عام ذهنیت خو دغسې ده، ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي، پخپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوی یم، لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه او کیسې دا به وو، اوس مې شاید داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په ارتباط، مسلک په ارتباط، فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې، یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې، د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې مې کړي دي، البته خو ډېرې نه. نو دلایل خو بیل دي، ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي.
خو تاسو خپله وایسئ چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه، سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه؟
خو مخکې مو وویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري، کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدنو او هغه هم تغیر کوي، که نه دغه احساس هم تغیر کوي، سړی مدیریت کوي، که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګورې یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي. مثال په ډول باندې کله چې په خپل وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې، یو ونه ګورې، یو شی ګورې، که نه تا ته یو ډول احساس درکوي، په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي.
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده، په خپله تخلیق ده.
بل هېواد کښې که سفت ویني د یو ټولنې پرمختګ ګورې، که نه یا یو ښه ځای ګورې، تا ته یو بل احساس درکوي، هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس شي، که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي. که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي، نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري. ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې تر ډېره حده، خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم په کې، ځکه مې نشر کړې هم نه دي.
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي، که د شعر برخې ته راشم، په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی، نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نه شي.
بلې مرور نه شي. زه خپله زه په څه باور یم، زما به مخکې هم چې دغه دې جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل، که نه اکثر وخت بعضې وخت ښه یو خو دغسې چې شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي، دا سمه خبره ده. اما هغه چې زه چې په یو ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل، دا بیا شاید نوی نه وي. زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا یې د دې په ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم، په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم. یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي، د دوی د دوی د نورو د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي، دا به ښایي. ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم.
کله چې مکان بدل شي، تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه، ونه بدله شي، اوبه بدلې شي، خاوره بدله شي، طبیعت بدل شي، دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي، نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه؟
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي، که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري. یعنې داسې نوي څه نه دي چې زه خپلې ټولنې ته ارایه کړم، ښه نه دي ارایه کړي، که نه وي به خو ښه نه دي ارایه کړي، ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې. زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی ارایه کړي، مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي، که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي، یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي. ما یو کتاب باندې کار کړی ده، البته تکمیل نه ده، هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره، خو ما د دوی دلته چې څه دي په هغه برخه کښې مې باید په اصلاح څېړنې کړې دي، ځینې ژباړې هم دي او ځینې یې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې، مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې، مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخورد سره کوو، دوی څه ډول څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډي چې موږ خپله دغه مجازي دنیا کې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه وجدي به ښکار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پرې باندې کار کوو، البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا داسې یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. داسې سیستم ځکه دی بېلابېلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې، د سفارت مرستیال و یو ډېر وطن دوست سړی و، عبدالوهاب آریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی و. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. د البته دی دته ویلي و د چې په دلیل غوښتله زه بیا پښتو کوم، یو څه برخې پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و. د ما په نظر باندې تر نسبت ډېر چې شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخه کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، ته دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې کړو.
سیاست پریک شک نشته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېرې ضرور دي او مهمې دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکو وایي وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کوم، ولې نور خلک په بل سترګراته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یم، تر کله به داسې بې سرنوشته روان یم او دا ژوند به داسې روان دا. او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي. فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی ولویه برخه ډیر کار نه کوي.
بالکل ندیر نه وي چې سړی باید وکړي، احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعا تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعا دغسې ده، یعنی مثبت رول لري. د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید دلیل همدغه وي چې په دومره برخه کې مې ځان مصروف کړی و. شاید دلیل همدا وي.
لعلم ګل سهار څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه، له حال احوال وروسته یې کړل. نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای مې په زغر د وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور مې پرانیست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه. خپلې خونې ته ننوتم، بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. له ښه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتي موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړ او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای. خود نن روزی غنده زنگره و داله چمتو شوی وی او پر پیاوڑو زکون کو ویش تکران نارنی ور شوی و غنده خط ترتیب شوی و للیری پرتوسی مو گنش میر ملمان مخور شملور علماء کرام و زوانان راغلیو چمتواله خنی ور شوی و پر پیاوڑو زکون کو مو داله و ویشلی غونډه تر پای خروانه و د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه ټولګي ته پر لاره سیخ شوه ننوتم سلام مې وکړ حال احوال مې واخیست د ټولګي فضا مو جوړه کړه زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه سهار یې په مسکا پیل کړ هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم پاڅېدم د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل میندو پلرونو درس ته رالیږل خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله خواشینی شوم ومې پوښتل ولې نه زده کوئ ځواب مې ونه موند په زړه مې ګیلې ننوتې مایوسه شوم په پند ور پیل شوم دو درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکي نه لیکل
د لاس لټان پونم د ښکې لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه څخه کړی دا یعنی وخت مزای کوي درس وایي په دې ډول د پیغام د انتقالې دوه څخه په کلاسیک ادب کې ډېری کړي د نن سبا په لندو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتې دوه څخه تر ډېره بریالي نه وي د معاصر لند کیسې له پیل لیکوالو په کیسو کې دا تغیر راوست چې پیغام لښ په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي وسنی لند کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای ګوګول له هڅو سره پیل شوې وروسته بیا ګی دومو پاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي خو که چېرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې ده
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی ما به ډېر کم لیده کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم هغه چې بار وخت راغی نو په تور مخ به یې ستړیا وه بابا به می یوه خبره را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپي خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدو یې زما له پخو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنډ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاوه کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وی. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شوی یم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونه پرې ورسوي کې د ډیورنډ لکرشي وراوړو. په لنډ کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپینشیر او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ږغ پیلیږي. ¶¶
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت شته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدری کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځایي خبریال او د سیمې اوسیدونکو مینوال شینوارې چې د میلې ګډونوال دی ازادي راډیو ته وویل، دا میله چې د ځایي خلکو د مینې او روایتو د ژوندي ساتلو ښکارندوی کوي، خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي،
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینوارې ورته جنګای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې وي. او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه چې ګنې صرف دا د شینوارو نه، دغه افریدي حتی چې پېښور نه پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تېښته و، خو ښاغلی مینهوال وایي له کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله یې جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام موږ کوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
خاغلی مینوال شینوارې وایي، یاد میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا نارانه تګ وس نه لري چې لاشي او هلته د خپله سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی، یخه موقع ورته چې په دغه کې هغه دوی تنده ماته کړه، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
لهم دی راپور سره دا خبری مجله سر ترسی شی. زحمت شی بر لتاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
پیاله نسکورم دی تشوام خودن، نسکورم دے تشوام خودن، پیاله نسکوره ونده تشوم خودنا نصیب بدل ونده قبل وما خودنا نصیب بدل ونده قبل وما خودنا پیاله نسکوره ونده تشوم خودنا پیاله نسکوره ونده تشوم خودنا تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چیڑا ما زندان نڑا ہوند நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் ஹுதினா ஜிந்தான நடவுந்தே தேரவும் ஹுதினா பியாலே நஸ்கோரவுந்தே தஷவும் ஹுதினா پیاله نسکوره ونده تشوم خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین پیاله نسکوره ونده تشوم خودین پیاله نسکوره ونده تشوم خودین خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خودنا تندیا مت وندے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکور و متشو مخدنا پیالے نسکور و متشو مخدنا تشو متشو متشو مخدنا تشو متشو متشو مخدنا تشو متشو متشو مخدنا تشو متشو متشو مخدنا خدنا خدنا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خودنا تندیا مات وندے لگو ما خودنا جہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله.